السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سپې د ازادي رادیو د ورستۍ یو خبری مجلو د خبرېدو وخت سو اوسنۍ هغې دېرش دقیقې ده. د سر راپور موده ده چې د افغانستان حکومت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي ځانګړي استازي په توګه د جیمز دوبینز د ټاکل کېدو هرکلی وکړ. د سیمې په اړه هم راپورونه لرو خو تر هر څه مخکې له رضوان مراد څخه خبرونه اورئ.
افغان حکومت هیله لري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیاوړې شي. په نورستان کې چارواکي وایي چې کابو 200 وسلوالو مخالفانو د پولې له هغې غاړه پر برګ مټال ولسوالۍ حمله کړې او د دواړو خواوو په نښته کې وطنه وشل شوي. د پاکستان پوځ وایي په قبیلي سیمه تیرا کې د وسلوالو سخت دریځو پر ضد د پوځ په عملیاتو کې 14 وسلوال او 2 سرتیري وشل شوي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت هیله لري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیاوړې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي جانان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جیمز ډابنس د سیمې په اړه ښه معلومات لري او کولی شي د افغانستان او متحده ایالاتو اړیکې لا ټینګې او نږدې کړي.
اغلی ډابنز د افغانستان سره اوږدې اړیکې لري. د افغانستان د مسایلو په اړه او د سیمې د مسایلو په اړه باندې ډېر ښه شناخت لري او موږ هیله منو چې وکولای شو د دوی سره په راتلونکو اونۍ او میاشتو کې همکاري او ګډ کار وکړو.
له ښاغلي ډابنز نه مخکې مارک ګراسمن د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه کار کاوه. په نورستان کې چارواکي وایي چې کابو 200 وسلوالو مخالفانو د پولې له هغې غاړه په برګ مټال ولسوالۍ حمله کړې او د دواړو خواوو په نښته کې وطنه وشل شوې دي. د نورستان د امنیت قمندانې مرستیال محمد فاروق ازادي راډیو ته وویل چې په وشل شو کې څلور افغان سرتیري او درې وسلوال طالبان دي. د څرګنده کړه چې نښتې له تېر ماښام نه پیل شوي او د شپې تر یوې بجې پورې دوام وکړ او وسلوال طالبان تېښتې ته اړ شول. وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا سیمه چارواکي وایي چې یو تنکی ځوان نن د خپلو چاودیدونکو موادو په چاودنه کې وشل شو. د پکتیا امنیتي مسؤلانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د 14 کلن ځوان چاودیدونکو مواد پر سایکل لیږدول چې په ګردیز کې د پوهنتون مخ ته پرې وچاودېدل او دی ووژه. په دې پیښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی او دا هم معلوم نه ده چې دا چاودونکو مواد چیرته انتقالېدل. د بغلان سیمه چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې په پل شو تصفیوي عملیاتو کې لس کلي له وسلوالو مخالفانو پاک شوي. د مرکزی بغلان ولسوال ګوهر خان بابري ازادي راډیو ته وویل چې د توحید په نوم د افغان ځواکونو د عملیات دوه ورځې مخکې په دې ولسوالۍ کې پیل شوي. په بغلان کې یو امنیتي مسؤول ویلي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې وسلوال مخالفان وشل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ وایي په قبیلي سیمه تیرا کې د وسلوالو سخت دریځو پر ضد د دوی په عملیاتو کې 14 وسلوال او 2 سرتیري وشل شوي دي. وسلوال دروان میلادي کال له پیل راهیسې په تیرا باندې د کنټرول لپاره هڅه کوي خو د پاکستان د پوځ مځکنیو او هوایي بریدونو په شاتم بولی دي. سیمې ته د ژورنالیستانو په ورتګ د بندیز له امله تر اوسه پورې د پوځ لخوا د تلفاتو په اړه اعلان شوې شمېره خپلواکه سرچینو نه ده تایید کړې. پاکستاني چارواکو ویلي په تیرا کې د روانې جګړې له امله تر اوسه شاوخوا 50,000 کسان بېزه شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دمشق کې هغه حمله چې د سوریې حکومت وایي اسرائیل کړې ده غندلې ده. ایران د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د اسرائیلو پر ضد پورته شي. د ایران پریس ټی وی د بهرنیو چارو د وزارت د ویان رامین مهمان پرس په حواله اسرائیل په تیری تورن کړی او ویلي چې دا برید د سیمې د بې ثباته کولو په هدف پلان شوی عمل دی. د سوریې حکومت پر اسرائیل تور پورې کړی چې تېره شپه په دمشق کې د پوځي څېړنو پر یو مرکز راکټي حمله کړې ده. اسرائیل تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې نن د دولتي موټرو یو کاروان ته نږدې یو ځانوژونکي 14 لک تر لږه اته کسان وشل. د سومالیا چارواکو ویل چې ځانوژونکي خپل موټر له هغه موټر سره نږدې والوزو چې څلور قطري مقامات پکې سپارول. د موګادیشو یو چارواکي د دې 14 په اړه ویل دی ویل 500 زیات کسان وشل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. دغه موټر بم د سومالیا د کورنیو چارو د وزیر د موټرو کاروان په نخښه کړ خو وزیر ترې روغ ووت. تر اوسه پورې کومې ډلې د موګادیشو د نننۍ حملې مسؤلیت نه اخیستی خو له دې وړاندې د غشان بریدرو پړه په الشباب سخت دریځې ډلې چې په دې وروستیو کې د افریقایي هیوادونو د سولساتي ځواک لخوا ځپل شوې اچول شوې ده. په بنگلاديش کې د یو نړیدلې ودانۍ څخه نور 50 مړي نن وموندل شول چې په دې سره د دې پیښې د قربانیانو شمیر 640 ته لوړ شوی دی. د تیر اپریل میاشت په 23 نیټه پایتخت ډاکا د نږدې د ټوکرو او جامو جوړولو د فابریکې د ودانۍ د نړیدو په پیښه کې 2500 کسان ژوبل شوي هم دي. د پیښې د بنگلاديش پر حکومت فشارونه زیات کړل څو د ټوکرو د خپلو فابریکو چارې له نړیوالو معیارونو سره برابرې کړي. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن پیکینګ ته ورسېد او ټاکل شوی ده چې د چین له ولسمشر سره د منځني ختیځ د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم سبا چین ته لاړ شي او د دې هیواد له مقاماتو سره د ایران او سوریې په اړه خبرې وکړي. اسرائیل له چین غواړي چې د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره پر دغه هیواد سخت بندیزونه ولګوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په پیکینګ کې د فلسطیني ادارې د مشر او د اسرائیل د صدر اعظم ترمنځ د کتنې کوم پلان نشته.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي ځنګړي استازي په توګه د جیمز ډوبنز د ټاکل کېدو هرکلی وکړ. د مدني ټولنو یوه ډله ګوشتي ولسوالۍ ته ځي.
دغه کاروان هدف د افغانستان له خاورې د دفاع لپاره د خلکو انسجام دی.
په ګوشتي کې سرحدي پولیس وایي په کافي اندازه وسلې نه لري. بلخوا د ګوشتي خلک وایي
دغه 14 کیلومتره سرک لرون ور دی خو ته د څومره منطقه چې در فولک کچا سرک هم وګینې.
د نورستان چرواکي وایي تیرش په وسلوال طالبانو د پاکستاني پوځیانو په ملاتړ پر برګي مټال ولسوالي برید کړی. د سوریې حکومت وایي اسرائیل د دوی د وسلو پر یو څېړنیز مرکز برید کړی دی. تر شپږو بجو او دیرشو دقیقو پورې نور مسایل هم څېړو. افغان حکومت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي ځنګړي استازي په توګه د جیمز ډوبنز د ټاکل کېدو هرکلی وکړ. ډوبنز په داسل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټاکل کیږي چې د دې دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بیا خرابې شوي دي. تفصیل د احمد زبرجمن په رپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي ځنګړي استازي لر ټاکل کېدو هرکلی وکړ او هیله یې ښودله چې له امریکا سره په ګډو مسایلو له دغه نوي چارواکي سره همکاري ولري. د بهرنیو چارو د وزارت وایند جانان موسازی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا نوي ځنګړي استازي جیمز ډوبنز له افغانستان او سیمې سره نږدې اړیکې او پیژندګلوي لري.
فغلی ډوبنز د افغانستان سره اوږدی اړیکې لري. دوی د افغانستان د مسایلو په اړه او د سیمې د مسایلو په اړه باندې ډېر ښه شناخت لري او موږ لمنو چې وکولای شو د دوی سره په راتلونکوونه یو میاشتو کې په دغه حساسه مرحله د روابطو کې چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ موجود دي همکاري او ګډ کار وکړو.
امریکا د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې جیمز ډوبنز د افغانستان او پاکستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي پوسټ په 2009 کال کې رامنځته شو چې پر دې مقام لومړی ریچارډ هولبروک وټاکل شو. په 2010 کال کې د هولبروک تر مرګ وروسته د 2012 کال تر پایه پورې مارک ګروسمن په دې مقام دنده ترسره کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي ځانګړي استازي د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ډوبنز د شخړو په حل او مدیریت کې ارزښتمنه تجربه لري. د سیاسي چارو افغان کارپو حاجی سید داود چې خاغلی ډوبنز له نږدې پیژني وایي چې نوموړي د افغانستان په اړه یو کتاب هم لیکلی دی. د حاجی داود پوینا نوموړي په 2001 میلادي کال کې چې کله د طالبانو نظام راپرزیده د سیمې د هیوادونو سفر وکړ، د شمالي ټولوالي له مشرانو سره وکتل او د بن په کانفرنس کې د امریکا د پلاوی مشر و. خو خاغلی داود وایي اوس د افغانستان شرایطو توپیر کړی او له جیمز ډوبنز نه دا تمه کیږي چې په افغانستان کې د سولې او له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره کار وکړي.
جیمز ډوبنز نه توقع دا ده چې دی وشي په افغانستان کې د سولې میکانیزم رامنځته کړي، افغانستان او پاکستان او ګاونډي وادونه خبرو ته سره کښېني او د بلې خوا نه د امریکا قواوې د سولې په فضا کې د افغانستان نه ووځي او دلته په سوله ییز ډول سیاسي انتقال رامنځته شي. نو زه فکر کوم دغه ننګونې دي چې د ښاغلي جیمز ډوبنز په مخ کې پرتې دي.
جیمز ډوبنز په داس حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په تیرو لسو کلونو کې تر بل هر وخت ډېرې خرابې شوې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا نوموړی به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ښه کولو وتوانېږي او که نه، خو په دې وروستیو کې د هغې غونډې مثبت نتایج څرګند نه شول چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوې وه.
د نورستان چارواکي وایي چې تېره شپه وسله والو طالبانو د پاکستاني پوځیانو په مرسته پر برګي مټل ولسوالۍ برید کړی دی. د افغان قواوو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې دواړو لوریو ته تلفات اوښتي دي. روح الله انوري او نور جزئیات.
د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه وسله والو طالبانو د پاکستان د پوځ په مرسته د برګي مټل ولسوالۍ برید کړی. دوی دا وکوي چې حمله یې په شاتم به ولیده. د نورستان امنیت قومندانۍ مرستیال محمد فاروق ازادي راډیو ته ویل تېر ماښام شپږ بجې وسله والو طالبانو او د هغوی پاکستاني مرستندویانو د برګي مټل ولسوالۍ د سپکو او درنو وسلو برید کړی دی. هغه وایي برید د شپې تر یوې بجې دوام کړی او په دغه برید کې د پاکستاني فوج د مرکلي د غونډ سرتیري هم وسلوالو طالبانو سره ملګري وو. محمد فاروق وویل که څه هم چې اوس جګړه ولاړه ده خو امکان لري چې بی پیل شي. هغه وایي د جګړې له پیل څخه تر اوسه مرکزي حکومت او نړیوالو ځواکونو په برګي مټل کې پرتو سرتیرو سره کومه مرسته نه ده کړې.
نه تر اوسه پورې هېڅ نه و. هغوی ځمکنی کومک هغوی سره شوی نه دی. هغوی خصي جلده څونه ځواکونه و هغوی لخوا هغوی ته ضربه ورکول شو، مسد شاته ودمبول شو.
طالب وایان ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادۍ راډیو ته دعوه وکړه چې په جګړه کې څلور دولتي سرتیري وژلي او پنځه یې ټپیان کړي دي. مجاهد وایي د دوی یو ملګری وژل شوی او دوه ټپیان شوي دي او طالبانو سره په جګړه کې د پاکستان فوج برخه نه ده اخیستې. برګي مټل د هیواد په ختیځ کې د نورستان تر ټولو لرې پرته ولسوالۍ ده چې کومه د پاکستان د چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري. په تیرو نږدې څلورو کالو کې د برګي مټل په ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ګڼې حملې کړې چې درې ځلې ولسوالۍ د حکومت له واکه هم ایستلې، خو بیا سیمې ته له مرکز کابل څخه د افغان او نړیوالو ځواکونو له رسېدو وروسته ولسوالۍ بیا د دولت پلوي ځواکونو نیولې ده.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ټاکل سوی د روانه اونۍ د افغانستان د مدني ټولنو او بیلابیلو قومونو د استازو او خلکو یو کاروان د هیواد ختیځ ته ولاړ سي. د دې کاروان په اړه په کابل کې په جوړه سوې غونډه کې ځینو ویناوالو پر خلکو غږ وکړ چې د بهرنیانو د لاسوهنو په وړاندې خپل ملي یووالی لا پسې پیاوړی کړي. نور حال د محمد قسیم سولمل په رپورټ کې.
له پاکستاني ځواکونو سره د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان سرحدي پولیسو د وروستۍ نښتې د غبرګونونو په لړ کې ټاکل سوی روانونې د خلکو یو کاروان د سیمې ته ولاړ سي. د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون مسؤول صدیق منصور انصاري د یک شنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته ویل چې تمه کېږي د چهارشنبه په ورځ د افغانستان له مقدس خاورې څخه د دفاع په نامه یو کاروان د هیواد ختیځ ته حرکت پیل کړي. د پوینا چې په دې کاروان کې به د بیلابیل قومونو او مدني ټولنو استازي او خلک ګډون ولري چې هدف به د پاکستان د وروستیو تحرکاتو په وړاندې د بیلابیل قومونو منسجمول وي. شغلی انصاري د یاد کاروان د حرکت د هدف په اړه داسې ویل:
د افغانستان د مختلفو قومونو خلکو استازي او ځوانان به د افغانستان د مقدس خاورې د دفاع د کاروان په نوم له کابل حرکت پیلوي.
دغه کاروان هدف د افغانستان له خاورې د دفاع دپاره د خلکو انسجام دی تر څو ولس په خپله د خپلې خاورې نه دفاع وکړي، راولاړ شي او لاسونه سره یو کړي.
د هیواد ختیځو ولایتونو ته په داسې حال کې د دې کاروان د تلو خبرې کېږي چې د راپورونو له مخې پاکستاني سرحدي ځواکونو د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ او د غراس په ځینو نورو سرحدي سیمو کې مخته راته کړی دی. د پاکستاني سرحدي ځواکونو تر دې اقدام وروسته دواړو لوریو څوره زوړاندې وسلواله نشته وکړه چې له امله یو افغان سرحدي پولیس وژل سو او څلور تنه نور ټپیان سول. څو میاشتې مخکې هم د خلکو یو کاروان د کونړ ولایت تللی و چې پر دې ولایت د پاکستان له خاورې د راکټي حملو پر ضد خپل اعتراض څرګند کړي. په همدې حال کې د یادې غونډې ځینو ګډونوالو وویل چې بهرنیان د افغانستان په وړاندې صادق نه دي او پر افغان ولس شخ کوي څو له خپلې خاورې دفاع وکړي. د یادې غونډې یو ګډونوال یوسف امین ځاځي پر خلکو د ملي یووالي غږ وکړ.
دا د کوشتې مسله اولینه مسله نه ده. دیش کال څلوېښت کاله کېږي چې دغه مسله دوام لري. دغه تیری دغه تجاوز صرف په یو نام کېږي، د افغاني هویت د منځه وړلو په خاطر.
ښاغلی ځاځی د غرض پر بهرنۍ ځواکونو انتقاد وکړ چې په وینا یې د ګوشتې په سرحدي سیمه کې پوځي تاسیسات پاکستاني پوځیانو ته وسپارله. افغان حکومت مخکې ادا کړې وه چې بهرنۍ ځواکونو په ګوشتې ولسوالۍ کې پوځي تاسیسات پاکستاني ځواکونو ته سپارلي دي، چې وروسته بیا په افغانستان کې میشتو بهرنۍ ځواکونو دا خبره په کلکه رد کړله. د ګوشتې په ولسوالۍ کې له پاکستاني ځواکونو سره وروستۍ نښتې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د خلکو احساسات راپارولي دي، چې ځینې کتونکي یې د افغانستان د خلکو د یووالي څرګند
د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې افغان سرحدي پولیس وایي چې کافي درنې وسلې نه لري. د دې ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو هم شکایت کړی چې دولت ورته په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه نه دي کړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سیمه کې د دوی سرحدي ځواکونه کافي وسلې لري او که اړتیا پېښ شي نورې به هم ورولېږي. تفصیل د ناجیې ساپۍ په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ له پاکستان سره د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د یوې نښتې شاهده وه. په دې ولسوالۍ کې افغان سرحدي پولیس د درنو وسلو د نه لرلو له امله شکایت کوي. په سیمه کې په سرحدي پوستو کې پراته سرحدي پولیس وایي چې له خپلې خاورې به په هر ډول چوي دفاع ته تیار وي، خو درنو وسلو ته اړتیا لري. په سیمه کې د سرحدي پولیسو یو تن چې د نوم له خپرېدو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
په هر ډول شرایطو کې د جنگ لپاره تیار یو، حتی د خپلې وینې په قیمت به له پاکستان سره وجنګیږو، خو باید موږ مهم او قوي تجهیزات ولرو. دا کار په ټوپک او پیکا باندې نه کېږي، باید توپ ولرو او له هغې سره درنې وسلې او هلیکوپتر زموږ په واک کې راکړل سي تر څو هغوی ته غاښ ماتوونکي ځواب ورکړو.
دغه شکایتونه په داسې حال کې مطرح کېږي چې تېره اونۍ د ګوشتې په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ څو ساعته نښته وشوه. افغان چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان سرحدي پولیسو په نښته کې پر مخ ولاړل او په سیمه کې د پاکستان لخوا نوې جوړه شوې دروازه او تاسیسات وران کړل. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په کافي اندازه وسلې او تجهیزات د افغان سرحدي ځواکونو په واک کې ورکړي. هغه زیاته کړه که چیرې نورو وسایلو ته هم اړتیا پیدا شي نو دوی به یې برابر کړي.
تجهیزات کې باید پولیس سرحدي
هغه وسایل او تجهیز چې سرحدي پولیس باید ولري اکمالات شوي او سل په سلو کې دغه تجهیزات لري. د سرحدي پولیسو تر شا زموږ ملي اردو پرته ده چې په ټولو درنو وسلو سنباله ده. کچري اړتیا شي نو افغان ملي اردو بل سرحدي پولیسو سره مرسته وکړي. له دې سربیره زموږ د اکمالاتو او تجهیز سدي لنوي لوړه ده. دوی یو قوي انګیزه لري او موږ په دې برخه کې کوم ځانګړي اندېښنه نه لرو.
له بلې خوا د ګوشتې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې افغان دولت په سیمه کې پراختیایي پروژو او د خلکو د ژوند ښه والي ته پاملرنه نه ده کړې. د ګوشتې دوو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اوبو د سکنې اوبه زموږ نشته، کلینیک نشته، سین رانه ځمکې ویوړلې،
په ټوله ګوشته کې د هسپتال پکې نشته دی. دغه شپاړس کیلومتره سړک لرو، نور دې خواته د څومره منطقه چې در فول کچا سړک هم پکې نشته.
تر دې مخکې د وزیرانو شورا پریکړه کړې وه چې د ګوشتې په شمول په سرحدي سیمو کې پراختیا کارونه زیاتوي. د وزیرانو شورا ځینې وزارتونو ته لارښوونه کړې وه چې په سیمه کې ښوونځي، سړکونه او روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. کتونکي په دې نظر دي چې افغانستان هڅه کوي چې په پراختیایي پروګرامونو سره خپل موجودیت له پاکستان سره په سرحدي سیمو کې ثابت کړي، خو دوی په دې اړه شک لري چې ګڼي حکومت به خپل پلانونه عملا تطبیق کړي.
خبری مجله اوری.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نیوي چې سرشکل د تیر میلادي کال په پرتله د خبر اعلانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابره ډیر سوی دی. د دې ادارې د مسؤلانو په خبره د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له ژورنالیستانو سره د تاوتریخوالي څلوېښت قضیې ورسره ثبت شوي چې ډیری د حکومتي چارواکو لخوا دي. نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره په داسې حال کې چې له ژورنالیستانو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبر ورکوي، له حکومت نه غواړي چې د خبریالانو د امنیت ساتلو لپاره جدي هڅې وکړي. د دې ادارې د رسنیو د څار مسؤل صدیق الله توحیدی د یک شنبې په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې لپاره په ځانګړې شوې غونډه کې وویل چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابره ډیر شوی دی. هغه وویل چې سا کال یوازې په تیرو څلورو میلادي میاشتو کې دوی سره څلوېښت د تاوتریخوالي قضیې ثبت شوې دي.
از اول سال
2013 میلادی تا کنون
د 2013 میلادی کال لپاره تر اوسه زموږ سره د خبري اعلان په وړاندې 40 قضیه ثبت دي. په منځني کچه موږ په هر درو ورځو کې د خبري اعلان په وړاندې د تاوتریخوالي یوه پیښه لرو. تیر کال زموږ سره تر همدې میاشتې 40 قضیه ثبت وې، خو سږ کال تر دې میاشتې ډیروالی شوی او دا د دې ښکارندوی کوي چې له خبري اعلان نه د ملاتړ او د خبري اعلان د قانون لشتون سره سره دوی بیا هم له ستونزو سره مخ دي.
حمایت های لازم قانونی که وجود دارد، خبرنگاران و گزارشگران در افغانستان با مشکلات جدی مواجه هستند.
د توحیدی په خبره خبریالانو سره دغه تاوتریخوالی په ډیرو مواردو کې د حکومتي چارواکو او زورواکانو لخوا شوې دي. په ورته وخت کې د ژورنالیستانو د ملي اتحادې مشر عبدالحمید مبارز هم د هیواد په یو شمېر سیمو کې په خاصه توګه لرې پرتو سیمو کې د خبریالانو په وړاندې د امنیتي ستونزو له امله اندېښنه څرګنده کړه. هغه له حکومت نه وغوښتل چې د خبریالانو په وړاندې د امنیتي ستونزو مخه ونیسي او د هغوی امنیت ته دې جدي پاملرنه وکړي.
هغه څه چې زموږ لپاره د اندېښنې وړ دي او په کلکه یې غندو دا دي چې کله خبریالانو سره تاوتریخوالی کېږي نو عاملین یې هیڅ یو هم نه دي محاکمه سوي. تر اوسه هیچا سزا نه ده لیدلی او تر اوسه مو هیڅ داسې کس نه دی لیدلی چې یو خبریال دې وهلی وي او بیا دې سزا ورکړه سوي وي.
خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا وایي چې په تیرو کلونو کې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره هڅې کړې دي. د دې وزارت د نشراتو مرستیال مبارز رشیدی چې د یک شنبه په ورځ د مطبوعاتو ورځې د منځلو په حق لا جوړې شوې غونډې ته راغلی و وویل چې په تیرو کلونو کې د هیواد رسنیو د پام وړ پرمختګونه کړي دي، خو هغه وویل چې لا هم په هیواد کې ځینې ستونزې شته او رسنۍ باید د ډیموکراسۍ فرهنګ د راوستلو او بیان ازادۍ لپاره نورې هڅې هم وکړي. د می درېیمه چې د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده د نوې ادارې لخوا د یک شنبه په ورځ ونمانځل شوه. د نوې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په تیرو 11 کلونو کې 43 تنه خبریالان وژل شوي چې 12 تنه یې بهرنیان وو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په بلخ ولایت کې هغو ځوانانو چې د پولیسو په اکاډمیو کې د ګډون په هدف ازموینه کې ګډون کړی وو د دې ازموینې په نتایجو کې د شفافیت غوښتنه وکړه. لطیف صحاق د دې خبرې په یو راپور کې راخستی.
هغوی وایي پولیس د خلکو د امنیت د ساتنې دنده لري او که نااهله او نالایقه کسان د واسطې په اساس دې لیکو ته داخل سي نو د خلکو امنیت به ټینګ نه کړي.
در افغانستان خو شفافیت در حدود
په افغانستان کې شفافیت 50-60% ده او تخلف ارجی کې موجود ده، اما موږ غواړو چې باید د دې امتحان پایلې عادلانه ډول اعلان سي او حق دار ته وسپوري. زه امیدوارم کوم کسان چې دې آزموینې مسئولیت لري هغوی باید لکه ما غوندې غریب او بیچاره کسانو ته دا چانس ورکړي تر څو خپل بخت وازمایي.
یک فرصت به اینا میسر شده بانم که همینا چانس خود امتحان کرده به می چی برن دیگه.
په داسې حال کې چې د کانکور دې آزموینه کې د سمنګان، بلخ، سرپل، جوزجان او فاریاب ولایاتو نه 643 تنو ګډون کړی و، اما د کورنیو چارو وزارت وایي هغوی صرف کولی سي 102 تنه جذب کړي. د دې وزارت استازی سمنوال عبدالغنی ناصری وایي چې د آزموینو پایلو کې به هیچا ته دا اجازه ورنکړي چې لاسوهنه وکړي.
در حدود 3 موثر زیرابري
د درې میاشتو را په دې خوا د کورنیو چارو وزارت رهبری غړي د پا دی اتیاده او دی ترکیه هیواد دی استاز سر یوزای کار کوی او پختنی دی کابل پانتون نه را خیستی دی او اغا کسان بر جذب سی سلوار نمره یا خیستی وی
از نمره بلند گرفته میشن.
پا داسی حال که چی دی آزموین لپاره میرمان او اینجونو تا هم خبر ورکول سوی و چی پا آزموینه که گدون وکی، اما هیچ کمی میرمان گدون کرده نو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د مسکو او واشنگتن د ضعیف اړیکو د لاټینګولو لپاره سبا روسیې ته ځي. د نړیوالو بحرانونو په اوج کې روسیې ته د جان کیری دغه سفر له سیاسي پلوه ډیر حساس ګڼل سوی دی. د فرانسې خبری اژانس په حواله جزئیات له فرشتي جلزې خبري.
په سوریه کې روان وسوال کړکیچ د امریکا په باستون ښار کې له چاودنو سره د تړاو په تور د دوو چچنی وګړو نیول کېدل. په ختیځه اروپا کې د میزایلو د دفاعي سیستم نصبول د ایران او شمالي کوریا اټومي هڅې، په روسیه کې د امریکایانو لخوا د ماشومانو فرزندي اخیستل، او په روسیه کې د امریکا د نړیوالو پراختیايي مرستو د ادارې USAID په فعالیت محدودیتونه هغه مسایل دي چې د امریکا لپاره حل آسان نه دی. د امریکا په بروکینګز انسټیټیوټ کې د روسیې د چارو څیړونکي فیونا هیل د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې روسیه ته په دغه سفر کې ډیر مسایل د بهرنیو چارو د وزیر تر مخ پراته دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته دا روسیې ته د جان کیری لومړی رسمي سفر دی. رپورټونه وایي چې د مسکو حکومت په اول وار ډیپلوماتیک پروتوکول مات کړي او په خپله جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به له جان کیری سره وګوري. خو څېړونکي بیا هم خبرداری ورکوي چې د ډیرو اساسي لاسته راوړنو امید نشي کېدلی. د روسیې د چارو څېړونکي فیونا هیل فرانس پرس اژانس ته ویلي په سفر کې یوه مهمه خبره د هغو ګډو ټکو معلومول دي چې په هغه کې پرمختګ کولای شو. له هغوی له لوري د مسایلو د حل لپاره د مثبتې نقشې لیدل به په خپله یوه لاسته راوړنه وي. فرانس پرس وایي په باستون کې د چاودنو په تور د چچني وګړو نیول کېدل او د سوریه په اړه د واشنګټن اندېښنې مسکو ته د جان کیری د دورځني سفر وخت ته ځانګړی اهمیت ورکوي. د رپورټونو پر اساس د باستون په چاودنو کې یو تورن تیمولانګ تنایف په 2011 کال کې له اسلام پالو ډلو سره د اړیکو درلودو په شک د روسیې د استخباراتو د ادارې تر څارنې لاندې و.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلی د څمکني ولسوالۍ ټول سړکونه کند او کپر دي. څووري دغه سړکونه ته پیسې منظور سوی خو عملی کار مونږ لید. بریال سلیمان خیل له کابل په کار د زمور سرحدي پولیس د محمد قاسم په سیر د وطن د آبادی او دفاع لپاره ملا وتړي. اسد الله وفا له لغمانه د محمد قاسم له کورنۍ سره د مرسته وسی او نواب خان ساحل له کابل لیکي چې محمد قاسم خان د افغانستان لپاره یو قهرمان دی. په کار د ګوشتي ولسوالۍ په نوم سي د سوری دولتي مطبوعات او اسرائیل تورن کړ چې په دمشق کې پر یو پوځي څرنیز مرکز راکټ بریټ کړی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله جزئیات له فرهیوات څخه خوري.
کپر دمشق نننه بریټ تایید سي نو دا په دروي ورځ کې د اسرائیل له لوري دوهم بریټ وی چې د سوری پر اهداف یو کوي او دا بریډونه د سوری په کورنۍ جګړه کې د اسرائیل د مداخله زیاتوالی شي. د دې حمله په اړه د سوری دولتي تلویزیون وویل چې د اسرائیل له لوري نوی بریدونه یو هڅه ده چې غواړي په سوریه کې د ترورستي ډلو روحیه لوړ کړي. په سوریه کې د بشري حقونو د سر ډلې په دې اړه وویل حمله پر پوځي څېړنیز مرکز او د مهماتو یوې زیرمې ته نږدې وسوه. فعالان وایي شایي چې د سوریې پر نورو پوځي مرکزونو هم بریدونه سوي وي. د راپورونو پر اساس اسرائیلو د جامریا په نوم پر دغه پوځي مرکز څلور میاشتې وړاندې هم برید کړی و. له نننۍ چاودنې څخه یوه ورځ وړاندې سوریایي مقاماتو وویل چې اسرائیلو د جمعې په ورځ سهار وختي د توغندیو د انتقال پر کاروان هوایي حمله کړې وه. د راپورونو پر اساس سوریې دغه توغندي په لبنان کې د اسرائیلو ضد وسلوالې ډلې حزب الله ته لېږدول. حزب الله د سوریې د رژیم متحده ډله ده. د شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل اسرائیل د دفاع حق لري چې د خپل هیواد د امنیت لپاره حزب الله ته د پرمختللو وسلو د رسولو مخنیوي وکړي. په 2006 میلادي کال اسرائیل او په لبنان کې د حزب الله ډلې د یوې میاشتې لپاره جګړه وکړه.
د ملزیا خلکو نن په داسې انتخاباتو کې برخه واخیسته چې د نړۍ په کچه د یو اوږدمهاله سیاسي ائتلاف رول کمزوري کولای سي او یا یې هم پای ته رسولای سي. د رویټرز په حواله جزئیات له فرشته جلال زید څخه خبري.
په ماليزیا کې د مالیه د پخوانی وزیر انور ابراهیم په مشرۍ اومده اپوزيشن اول ور په 2008 میلادي کال کې د ملي جبهه په وړاندې بریالي توپ ترلاسه کړ او د ملي جبهه حاکم ائتلاف د دود خلاف په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړ. په ماليزیا کې اقلیت چینایانو، هندوانو او اکثریت ملیانو په نژادي اساس د ملي جبهه له ائتلاف سره مخالفت څرګند کړ او د دې هیواد په دودیز سیاسي چاپیریال کې د یو بدلون لار خلاصه کړ. په ماليزیا کې په توکمي اساس د سیاسي قدرت ویش او ائتلاف سره لدی چې د جنوبي اسیا په دی لوی هیواد کې ثبات ټینګ کړي خو د اداري فساد او بې عدالتۍ د پراختیا لپاره لار پرانیستل. په ماليزیا کې انتخاباتي کارکونکو وایي د ټولو 28 میلیونو وګړو 80% شای په ټاکنو کې برخه واخلي. دا د حاکم ائتلاف په مشرۍ لتیرو شپږ پنځوس کلونو راهیسې اول وار دی چې دومره زیات شمېر خلک په ټاکنو کې برخه اخلي. په پلازمینه کوالالمپور کې د وردینا شافعي په نوم یوې رای ورکوونکي فرانس پرس ته ویلي، زه غواړم چې په خپل هیواد کې بدلون ووینم. فکر کوم چې اپوزیسیون د بری لوی چانس لري، خو زه یوازې په رایو کې د درغلیو څخه اندېښنه لرم. په مالیزیا کې نن سهار وختي د رایو مرکزونه پرانیستل سول او د ماښام تر پنځو بجو پرانیستي وو. د رویټرز اژانس وایي د رایو د مرکزونو له تړل کېدو سره سم پر خپلواکو ویبپاڼو داسې رپورټونه خپاره شول چې د حاکم ائتلاف لخوا د رایو په پروسه کې درغلی سوي. دا ادعاوې د دې امکان زیاتوي چې که اپوزیسیون په کم تفاوت ټاکنې وبایلي اعتراض کولی شي. د اپوزیسیون ګوند پر حاکم ائتلاف تور لګولی چې حتی یو شمېر بهرني وګړي یې هغو سیمو ته چې په